خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي، څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم بے حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخت کال یې د طلا توپ یا بلون دی اور هم ګټلی، وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادري پرته دې نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاترو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دي څارنواله او د نجونو د تعلیم فعاله زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پوه محمد زمان مزمل سره مو هم مرکه کړې ده چې د خبرونه په پای کې به واورو. خپل دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. پیل به له اغلی مالیار نه وکړو. اغلی مالیار اول خو خبرونه ته خرغلاست څه فکر کوي چې د غوړستوي قیوداتو د خزو پښوند باندې با څومره تاثیر راوسته یو کله چې تاسو دغه قیودات واوریدل لکه چې لکه د چادرې په سر کول اجبار څه فکر مو وکړ؟
لمړی غواړم چې تاسو ستاسو درمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او دغه راتلنی میلمنې ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم او وړاندې کوم کور مو ودان لږه چې موږ ته بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هېواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغېزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېری کورنۍ یا ډېری خویندې داسې وي چې د خپلې کورنۍ ازوکای برابرونه نو هغوی دي د دغه حالت د غوړه فقر د ټولنې سره دی چې نورې ستونزې هم وجود لري، اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړې دي. موږ په دې باندې پوهېږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت په ډېرې ستونزې ایجاد کړې دي. د مشروعیت اساسي شرط هم دا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې دا کومې ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري چې دا خپله په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعد وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهېږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څه بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بې ساری واوسي، اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوانه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي. د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت یې لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سړی نشي کولی، اما دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنه د ټولنیز ژوند نه حذف کولو په وجې خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري او صنعتي د سیوري لاندې راوړی ده، دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنی دا په دې معنی ده چې یوازې سړکونه جوړېږي او یا دا چې ودانۍ جوړېږي اپن سټیزې پروژې جوړېږي دا ډېر ښه کار دی، اما پراختیا یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغو جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
مننه.
هغه ټولنه چې د خپل نفوس نیمایي برخه له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکری، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ.
ډیره ډیره مننه. اینی نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، هلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي، نور هم. خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیمه محرومول، د نجونو له تعلیمه محرومول، په دې کې ورسره ډېر د ملت ډېر لوی برخه ورسره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپل بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغل زیار ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړې او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه. سلام تاسو ته، تاسو درنی همکاري ته یو همدرنګه ټول اوریدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو له سره سره کړې برنامه کې راځي.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په خوانځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس مې روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ نجونو ته که هلکانو هم دي پکې کابل کې؟
نه نجونې دي، او اوس خو مکتبي ته شپږم صنف دی، نو څلورم پنځم او شپږم صنفونو ته تدریس کوم.
کوم مضامین تدریسوئ؟
پښتو او دیني مضامین تدریسوئ.
پښتو او درس می وانه ورده
دینی
دینی
دنیات
دنیات دنیات دنیات دغه اغله زیار دغه ورسته او قیودات تاسو څخه کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي؟ مګر ریپورتونه واوردل چې په هرات کې مثلا د سپی خرمسته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شوي وو چې بزور چې باید چادري واغوندي راسي، او یوه ډاکټر صاحب هم منع شوی وو، ورته ویلي وو چې راځي نو باید چادري هم په سر وي. په هرات کې ښځې نجونې عموما هغه چادر نماز لوی ټیکری په سر وي. په کابل کې خو داسې څه نه وي که ستا تر اوسه؟ خو ما داسې کوم څه نه
لیدلی، خو مکتب ته چې زمونږ هغه هیبه واتمنه کوم، نو دا چې چادري واغوندو یا چادر نماز واغوندو داسې نه وي. مقصد هغه حجاب شته چې یعنی باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي، او حجاب یو خاص نمرې هم لري. کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب یو ځان ته نمرې لري، او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعاً هغوی په تنقیصاتو کې راولي، او همدارنګه سړي هم چې کله ږیره یا خولې ونه لري هغوی ته هم یو مشکلات جوړېږي. او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادری اطمان رو ولری یا چادر نماز ولری، به خبر نشد.
شاید په هرات که با منفرد تو که دست پی کرام است شوی بی در هجاب چه تا
او بخیر وقت قبل اون دوله چی ما مخیل از جمهوریت وقتی لیدلی و چی هرات خلق و در هرات تزو و چادر نماز اغسته کنه معمول
و التا
التا نماز لیدر چی داده اما غزای دی والی یا کمبل چا مروی
اوی چادر نماز پسر کهی اغا وقت تکره یا چه مونس کهیم خزی پسر کهی اغاندی بیا هلتا وی ورطا و بیا وی هلتا ورطا ویل سوچ نا چادری دا بوکراسی ورطا وی دا برقانسی ورطا وی دا پر صورت و تاسو څوک یا خپلوانو خزینه خپلوانو مو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې، یا څوک ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې؟
هو زموږ یو خپلوان دی چې هغه د معرف الف ترجمه برخه کې کار کوي.
د تالیف او ترجمه؟
او تلیف او ترجمه برخه کې سید جمال الدین کې کار کوي.
سید جمال الدین کې ډیر ښه. تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شوي وو چې په هغې کې اشاره سوی وه د ښځو غږ ته، چې د ښځو غږ اورد دی څو میاشتې پخوا؟
بالکل اوریدلی وو، خو دغه خبر بیا ډېر عملي نه شوه. که نه ستاسې اوازې خو ځینو خلکو له خوا نه وي، یا په رښتیا باندې یو څه وي، اوس دونه خاص ستونزه نشته. مثلا که زه ښکاري کولی شي بازار ته ولاړې شي، خپله سودا واخلي، یو چاپ سره په شرعي حجاب کې خبرې وکړي.
دا شرعي حجاب چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ او بېرته راځئ، تاسو ولې تاسو په سر کوي؟ سترګې هم پکې پټې وي لکه چادرې، که نه مخ پکې څرګند وي؟
خبر خو دا وي چې په لار کې چې کله موږ ځو، خو موږ تر پښو پورې تو حجاب اغوندو او ماسک اچو، ماسک لرو. صنف کې خو د نجونو صنف وي، هغه ماسک هم لرې کوو، خپل تدریس کوو. خو هو کله چې د ښوونځي عامد صاحب دی یا د نظارت غړي راځي، نو بیا باید هغه ماسک بېرته واغوندو.
او کله مو چې نجونې شاګردانې له شپږم صنف نه فارغېږي، تاسو هغوی رخصتوي کور ته ځي، تاسو ته څه وایي چې استاد نور نه غواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکړو که څنګه؟ تاسو ته څه وایي؟
زما د ژوند سو پر ټولو سخته لحظه کوم د کال همدا وي، حتی د کال له شروع نه مې دې ته تشویش وي چې څه وخت به دا بیچارهګانې اوس فارغېږي. مکتب ته راسم شپږم صنف ته یو ډېر عزت خوښي لري او دا غواړي چې په ژوند کې مخته لاړ شي. په جمهوریت کې ورته به ویلی شوه چې ته به ډاکټره شي، ته به انجینره شي، ته به معلمه شي، په ژوند کې مقام ته ورسېږي. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. هدف نه ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوشي نهونکې وه. همداسې چې یوه شاګرده راته وایي چې ډېره ښایسته پاچه راکوي او په دې پاچه کښې دې پوره نمرې اخیستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وړې، د دې سترګې وړا کښې بیا راته وایي چې استاد خیر زما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که؟ ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس ته نه شم ویلی. او دې سره ټول صنف کښې غږونه راجیست چې ټول صنف شاګردانې وایي چې ما هم یعنې موږ ټولې ناکامه که چې کال ته کولی شو بیا مکتب ته راشو. نو مجموع کښې دا یوه خوشنوونکې موضوع ډېره زیاته سخته وي، او کله چې دوی فارغه شي نو ډېرې زیاتې ژاړي په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې موږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا موضوعات دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغه خبرو مو حتی په موږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اورېدل یې ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلی زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که شته اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې صحیح درته ووایم چې زه چې یوه استاده یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم. زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي، یعنی زه هم وظیفه لرم، هم ماش لرم او نور آمد هم لرم. یعنی په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بې حد زیات سخت دي. دا بیچارهګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلار د بختورې پلار شپږ اووه زره روپۍ ماش لري، د کمبخت پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ د ټلویزیون نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي هم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دې نجونو لپاره چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجلۍ سره موبایل سم نه ویني، کله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنې ولې موبایل ده ورسره کوي، او ډېر ورسره موبایل نه وي. مایوه که چېرته هغوی کوزده کړي وي نو هغوی سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خوشته نه بیا کوي هم د دوی ورته رسېدل ډېر ستونزمن.
ډېره ډېره مننه استاد زیار. تاسو ته به بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
ډېرې دردونکې وي، ډېرې دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، ما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو ځکه دا پر حق مبارزه ده، او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروزي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې د خور ورته اشاره وکړله دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت ای. یعنی
څه چاره نه وي نو یو لاره کېدی سي، څه چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدی سي. مهرباني دمه ورکې خپل
پیلي شرایط کوم ده صدا په پیلي شرایط کې خو منګه وینو چې د ډېر امکانات وسی امکانات فعلاً وجود نه لري، سره له دې چې په کابل کې امید چې هغه مکتبونه ډېر ښوونځي ډېر شوي اوس یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې پې باندې ایښی دی، خو چې د دیني او عصري علومو تدریس په کې کېږي. د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سږ کال زه راغلم افغانستان ته شپېته اسي ښوونځي تېر کال خلاص شوي دي. یعنې امید ده چې دغه وضعیت پیدا کړي او د ټول هېواد په سطحه باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو، د ټولو تعلیمي مؤسساتو، ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اوس په یو دوه میاشتې وروسته یا درې میاشتې وروسته تقریبا دوه نیمې میاشتې وروسته نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کېږي، او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمستر یا اول سمستر تپ کې وو نو اوس به فارغ وي خویندې. یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان د هغه زهري دواونه او درمل نه که خلاصېږو، اوس په څونه فارماسستان یې منګه درلودلې. په دغه فابریکو کې خو اړتیا ده چې فارماسیست کار وکړي، یوازې نارینه خو نه دي، یعنی د ټولنې نیمه برخه څه دي، او ښځو په هره برخه کې اړتیا شته. او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د ټولنې په آبادۍ کې د هېواد په بیا ودانولو کې چې دا تقریبا 50 کالو جګړو سپلی ده اوږه ورکړي او هېواد آباد کړي. مګر موږ وینو چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلې ده. یعنی اجازه حتی کله داسې کېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي، سره لري چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو لپاره کورنیو کې د خپلو لونو لپاره په کورنیو کې معلمان ټاکلي دي، ښوونکي ټاکلي دي چې دوی ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي. یا نه پوهېږم چې څونه به حقیقت لري، پرون وړمه ورځ مې په ایکس باندې ولوستل چې د بهرنیو چارو د اداري معین صاحب ډاکټر صاحب وردک لور په پاکستان کې درس وایي، یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټولنه باندې د فکر وشي او دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخ ته دي نه باید ټولنه وویستل شي، ځکه د یو هېواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. ریښتینې پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تېرېږي او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو، موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي، ولې کله چې ذهن د ذهني هېواد جوړ نه شي او د بشري قوت جوړ نه شي، نو یوازې په ماشین به څوک چلی چې هغه مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی، یو افغان په ناروې کې ډېر پیژندل شوی ډاکټر دی، ډېر ښه کلینیک خپل شخص لري د زړه، ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته چې زه افغانستان ته لاړم، دا لا په جمهوریت کې تللی وم، زه افغانستان ته لاړم ننګرهار ته، او هلته یو ډېر مودرن ماشین د زړه دپاره جوړ شوی او د زړه د ناروغیو د تشخیص لپاره او د درملنې لپاره. اما پې باندې یو لښت خاورې پرتې وي، ځکه څوک یې په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پیړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پیړۍ ده، او دلته ډېر شیان څوک په دې باور باندې باور وکړي که به یې ونه کړي چې کورونه اوس روبوتل باندې جارو کېږي. پلاس هم نه کوي اوس هغه ماشین، برقي ماشین خو څه کوي چې پروبوته دي، شیشي پروبوته باندې پاکي. یعنی دا ژوند داخل هغه عادي شیان دي، عملیاتونه پروبوته باندې کوي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوته ټیم درلود، امید ده چې دغه ټیم بیرته راوغوښتل شي او د دوی د دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبوته خویندو روزلو
لپاره تینا ګټه پورته شي. مونږ اړتیا لرو افغانستان په هر برخه کې اړتیا لري. الحمدلله پروژې تطبیقیږي. ما دغه پروژو د تطبیق لپاره مونږ نوې انرژي ته ضرورت لرو. مونږ سږ کال چې راغلي وو هلته مونږ سره خبرې کوي شو چې افغانستان غواړي چې دا سټاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود د کادرونو وجود لري او دا کمبود د نجونې هم پوره کولی شي. نجونې همدومره استعداد لري لکه نارینه چې لري. او دغه نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالېږي طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ که اوس 50% دغه وخت کې 100% کېږي. لکه خو د یو نفر په دوه نفره کار کوي. نو
اغلی مالیار بل پختنه ملتا سونه د خارج کې افغانان څنګه مرسته کولای شي د انجنو په تعلیم کې برخه واخلي؟ اله شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی. تر شپږم صنف پورې افغانان مثلا خارج کې دي څه مرسته کولای شي چې هلته له تعلیم سره دي خصوصا د انجنو مرسته وکړي؟ پیسې ټولې کی څه ډول مرسته وکړي؟ بس پنه را ونده کی ویلې ګلته
مونو بس پنه کا چیرته چارواکي وایي چې موږ پیسې نه لرو چې ښوونځي خلاص کو. بیا به بس پنه به افغانان دا شهامت کی چې بس پنه بټوله کی او د ښوونځیو مصارف باور کې آمد. الته خو تر اوسه پورې دا واضح شوی نه دی. ملت سره علت نه دا شریک شوی چې ولې ښوونځي تړلی دي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پوهېږو. ما زه عملاً تر کوم ځای څه خبره یم ډېر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري هلته دا آنلاین ښوونځي شته دي. د بهر نه هم تنظیم شوي دي. آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ما ته وویل شو چې 10,000 نجونې په کې درس وایي آنلاین پوهنتون کې. چې دا البته که څه هم ډېر د یو 1,000,000 نفوس چې هدا اقل 10,000,000 باید زده کړو لپاره آماده وي چې البته دا خویندې دي که 10,000 هم پکې درس وایي نو دا هم یو څه ناڅه امید بښونکی دی. ولې په حقیقت کې باید خپله د هیواد دننه د هیوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي. په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کښېني خبرې وکړي. زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د ترکیې سره په افغانستان ته دا دوه ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای رضا وه بیا به لاړ شو بیا به د مشرانو سره کښېنو بیا به ورسره خبرې وکړو. زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکړي ځکه د موږ تېر کال تک دا نتیجه ورکړه چې شپږ ښوونځي خلاص شوه د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې
کابل کې ایک نور ولایتونو کې هم
کابل
کې خلاص شوی خبر ورته کړی وي چې ښځه مثلا د جامع نیمایي برخه ده او د ښځې تعلیم محروم سي زیان رسیږي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې دولت ته یو وی خبره څه وه؟ اتمان تاسو چارواکو سره لیدلی دي کابل کې څه ویلې؟
او موږ چارواکو سره لیدلی. چارواکو ټول د موږ سره هم نظر دي. یعنی اکثریت د موږ سره هم نظر دي. اما دوی وایي چې تاسو د اصل ده او موږ ته دغه پیسلا دغه فرمان د قندار نه راغلی دی او د مشر نه راغلی دی او موږ ته مجبور چې اطاعت وکړو. بل لارند دې دې لپاره نشته. دا سره لدې چې دوی په دې باندې پیږي چې دا د اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده. دا یو مسلم حقیقت ده. ما دوی هم د خاص چارواکي هم څه نشي کولای. د تر کوم ځای چې موږ ولیدل موږ چارواکو سره ډېرو چارواکو سره موږ ولیدل ډېرو زیات هم تېر ځل همدا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې پاتي اکثریت پوهېږي او تللی دي. خبرې مو سره کړې دي د مشر سره د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره. اما دا چې دوی دي
څه دلیل لري متاسفانه نه موږ سره شریک شوی دی او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی دی تر اوسه پورې.
اغلی ملیار تاسو هڅه ونه کړی چې خپل قندار ته لاړ شئ جرګې سره هلته؟
منګه هڅه کړې ده، منګه دا دوه کاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا به هم دا هڅه وکړو، خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شوی. یعنې کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مخکې نه موږ ته څوک یعنې دا وعده رانه کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو، نو زموږ کندهار ته به تګ دونه ګټور تمام نه شي. ځکه موږ یعنې هڅه کړې ده، موږ کوشش کوو چې وکړو شو کولای چې د مشر سره وګورو، سره له دې چې د امیر المؤمنین سره ډاکټر صاحب سره کتللی و، سره بل دولت رئیس صاحب هلته تللی و، هلته مخامخ شیخ صاحب سره خبرې هم کړې وې، خو دوی ته یې هم کوم جواب نه و ورکړی. یعنی ډاکټر صاحب تاریخ کې کښېنه ورته یې ویل چې زه سپین ږیری یم او زه ته راغلی یم او له تاسو نه زه یوه تحفه غواړم، د ځان دپاره هېڅ شی نه غواړم، اما زه له تاسو غواړم چې نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي، تعلیم ټول مؤسسات پوهنتون که طبي مؤسسات دي که بله هر مؤسسه ده تعلیمي چېسته کړو مؤسسات دي، هغه باید ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. اما متاسفانه چې هغه هم جواب نه و ترلاسه کړی. ولې زه ورو کېږم چې ډېر ورو یو څه ناڅه د خویندو په مخ باندې هغه خلاصېږي، لکه ځکه زه خبره شوم چې د فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو په وزاره کې یو عمومي ریاست چې تقریبا یعنې د وزارت په سطحه یې داسې یو ریاست دی د ښځو لپاره جوړ شوی دی چې دوی بیا په هر ولایت کې بیا یو ریاست لري. سره له دې چې ما ته دا یو چا لیکلي وو چې دا ریاست یا دا مسؤوله ډېره موافقه نه ده په خپل کار کې، بیا ما ورته ولیکل چې تاسو باید کار اهل کار ته وسپارئ، نو تاسو داسې یو چا ته دا کار باید وسپارئ چې هغه دغه مهارت ولري چې دغه ریاست مخته بوځي. نو یعنې داسې یو شی ما تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې ما واورېدل. نو که دا هم یعنی زما په نظر شخصي زما په نظر باندې دې چې هڅه ډېر تړلی وو دا یو مثبت ګام ده، او غیر له دې نه موږ ته وزیر صاحبانو دوه کنو وزیر صاحبانو وویلې چې پروته کال البته دا خبره موږ ته کړې چې یو یې موږ ته وویلې چې 15,000 او بل یې موږ ته وویلې چې 8,000 ښځې اوس هم کار کوي. اما زمونږ ارزو دا دی موږ چې کزو یا د مشرانو سره په دې باره کې خبرې کوو یا جرګه ورځي، هغه علت دا ده چې دغه محدودیت چې وجود لري دغه وضع شي. یعنې هر چېرته چې خویندو ته امکانات د کار ووسي، البته هماغه څه چې د افغانستان د کلتور او د اسلام اکثریت غوښتنه نه اضافه څوک څه نه غواړي، هم په هماغه چوکاټ کې دوی دې ته هم د زده کړو زمینه مساعده شي هم د کار.
مننه اغلی مالیار او اغلی زیار صاحب، یو دقه پاته ده د خبرونه ځکه نور پاته برخه کې له استاد مزمل سره مرکه لرو، هغه اورو نجونو او ښځو ته څه پیغام لري؟ اغلی مالیار اول تاسو، بیا اغلی زیار صاحب.
زما پیغام نجونو ته دا چې دوی دې باید امید ترلاسه ورنه کړي، په کور کې که ورونو یې درس ویلی پلار یې درس ویلی دی، دوی دې سره د زده کړې کوي، د هرې شپې پسې رڼا شته ده. او موږ په جرمني ژبه هم یو اصطلاح لرو چې د یو تاریک تونل په پای کې یو رڼا ښکاري، حتماً یو رڼا شته ده، انشاءالله دا ستونزې به حل شي او دوی دې په مخ به بیا تر ټولو د تعلیم او زده کړې دروازې انشاءالله چې خلاصې شي.
انشاءالله. آغلی زیار صاحب تاسو؟
بیا هم سلامونه نجونو ته. مې تر ټولو لوی پیغام دا ده چې هیڅکله ماته مه منئ. منم چې زده کړې بندې دي، مګر نورې بدیلې لارې ولټوئ، مثلا هنرونه زده کوئ، خیاطي زده کوئ، ګنډل زده کوئ، او له بلې لارې وکوئ چې خپل ځان دې ته آماده کړئ چې په خپلو پښو ودرېږئ او هیڅکله.
ډېره مننه. زه له خپلو دواړو ګرانو اغلو میلمنو نه ترنوال صاحب زرکی مالیار او استاد فرزانه زیار نه مننه کوم. د خبرونه په دې برخه کې د پوهنتون استاد او تاریخ پو محمد زمان مزمل سره مرکه وکړو. په افغانستان کې پلکاو نجونې او ښځې منتظر دي چې کله به د لیسو دروازې خلاصېږي. کله به پانتونونه دی دی په مخلاصيږي دا سنجونې همسته محصلې چې درسونه نیمګړي پاتې سوي دي د ټپ وانځي کې وي نورو انسټیټیوټونو کې وي دا د تعلیم مسله ولې د سه مټکور اسوه د سه غوټه اسوه استاد
ولا زخوا پیغمبر هغه پښتنه او جبرائیل علیه السلام هغه ټول چې مال مسئول انه عالم من سائل زه د سائل نه زه پکې زیات نه پېږم او لکه من کوم طالبان حکومت ډېر اړخونه یې لغز غوندې دي یو د روشانو نه چې لغز ده او د ټول عالم اسلام د علما او خلاف پکې روان دي د ښځو تعلیم ده او د دوی بد پوښي چې په دیارلسمه څوارلسمه پېړۍ کې کلیسا همدغه تشددونه په اروپا کې کول چې څوک اروپا یې وزېږوله او ښځې هغه ځای ته ورسولې چې د هغوی نه هغوی متوازن ځای ته رسول ډېر مشکل دي. د افغانستان کې د ښځو په رابطه ډېر خلکو کار وکړه چې تېرو رژیمونو چې ښځه اروپایي حتی او کابل د فارس او د هامبورګ سویې باندې خپل تصویرونه وښي مګم ناکام شول. زما هغه دا ده چې طالبان نه پوهېږم چې په طالبانو کې چې موږ یې مشران لیدلي اکثره د دې قضیې سره مخالف دي چې هغوی زموږ په نظر دي او ښځه داسې تصمیم چې طالبانو نیولی د عصري علومو د هر علم نه چې محرومیي د حجاب نه ما وره دوی په چا حق نه لري او د عصري علومو د دیني علوم دا غلطه اصطلاح ده. عصري علوم خو د خدای د قوانین چې په طبیعت کې کوم قوانین دي د دې نه انسان فرضه پورته کوي او آیت کرسی کې همدا ده ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء خدای علم خو ډېر وسیع علم ده نو د دې نه انسان پرده پورته کوي دا خو نه ده چې یو سړی څادر په سر واچوي او وایي چې زه حج ته ختللی یم. همدغه علوم دي د بیا په عراق کې په دمشق کې مسلمانانو د وخت څونه هغه وکړه بیا د ښځې په رابطه دونه حساسیت ښودل نامناسبه خبره ده. سبحان الذي خلق الازواج كلها تاکید او خدای لره چې ټول جوړي پیدا کړي مما تنبت الارض چا چې شنه کوي به جفته نه دي او من انفسكم وفي انفسكم ومما لا تعلمون ګوره دا ملکوتي تقسیم په طبیعت کې د څه ده چې خدای له یوازې توپ سره سیده او دا د ځینې شاعران دا خبره کوي چې د عشق ریشې د انسان په یوازې توپ کې دي. نو زه دا خبره درته کوم چې دا هوا بیبي زه د نفس نه پیدا کړه بله لاره نه وه خو په همدې خاطر چې دلته نر و ښځه په طبیعت کې یو د بل متمم دي شریک هم دي متفاوت هم دي متمم هم دي. نو طبیعت چې د خلاف د خدای سره یوازیتوب مناسب ده او د مخلوق سره مخلوق یوازیتوب اول نه یوازیتوب د مخلوق په دې مات هغه کې چې دا جوړه پیدا کړي دا د فطرت ډیره غټه مسله ده. په دې خوشاله نه وي خلک فکر کوي چې ورا دا چارګوز او دا فیزوان ده نه انسان او هر جفت هر جوړه که حیوان ده که هر شی ده دویم جوړه ته دا ضرورت ده دا هغه یوازیتوب ختمی دا ډیره لویه فلسفه ده او دوی دا راخیسته دي. زه فکر کوم چې په دې رابطه خو زه د چا پروا نه کوم وایم چې د ښځو تعلیم په رابطه دا مسله یوه بیګانه مسله ده او زمونږ د افغانستان د زنانه ډېرې وخدمنې کوي او ته دا نسل تربیه کوي که دا د اسلام سره دښمنه یې ته خو حق یو د هغه پې لرې یو د حجاب پې لرې د کمخلوط تعلیم بدي یوازې که د دین ما ورا خو نه ده دا ولا مسله ده. خو دلته دنیا بیا موږ په یوویشتمه پېړۍ کې یو کاشکې په یوولسمه پېړۍ کې خو وای چې خلک ډېر اوږده نه شي پاتې کېدی د مزه په ضد خلکو سره یو حالت تصور پیدا کیږي او دا بیا د افغانستان نه شروع شو. افغانستان چې ابن سینا لري، افغانستان چې ریحان بیرونی لري، افغانستان چې فارابی لري، د عالم اسلام فیلسوفان ټول یا دوه برخې د دې جغرافیې نه دي. د داسې یو متمدن ملک نه دا کار چې طالبان ادامه ورکوي دي کې ډېر اشتباه کوي، جوړي کې بیا دومره اندازې ته تنګ پکې روان دي چې هغه د ولادي نسایي برخه هم پکې شاله کړې ده. که خلک دا مسائل چېرته اوسي، زه خپله د دې سره ډېر مخالف یم او دا ډېر غلط کار ده. د دې نتایج به ډېر منفي راشي. ولا مسئله ده کېدای شي دوی نیت ښیي، د دوی نیت دا دی چې جمهوریت کې مخکې نظامو کې ښځه ونر دا اختلاط یو مبتذل شکل ته رسېدلی و. ولکه اوس څلور کاله دې پې تېر کړه، بس همدغومره چې اوس ته نوې طرحه ورته جوړه کړه، نوې طرحه باندې ښځه د ډاکتري کوم ځای ناروا ده. د ښځې مسائل دي په ډاکتري کې. ښځه یو بیل انسان ده، بیل مرضونه لري، بیل طبیعت لري. اوس د پاکستان مرضونه زمونږ سره فرق لري، د امریکا مرضونه مونږ سره. څوک چې غوښه زیاته خوري کمه خوري مر. نو زه دا درته وایم چې ښځې ډاکتري ته ښځې بهره شخص په کار ده. من دې سره زه خپله شخصا ډېر مخالف یم او ډېر خفه.
ډېره مننه استاد، ډېره مننه استاد. استاد څومره چې ما پیادیږي، حتی د دوحې د غونډو په مهال له 2000 کال مخکې دغه اندېښنه مطرح سوې وه. د طالبانو له مرکچیانو نه هلته پوښتل سوي وو چې د ښځو د تعلیم په باره کې څه وایي تاسې. بیا مشخصا مولوي صاحب شهاب الدین دلاور هغه څرګندونې په ریکارډ باندې پرتې دي په انټرنیټ کې. ویلي وو چې له قاعده بغدادی نه تر دورې د حدیثه پورې او له اول صنف نه تر دکتورا پورې د ښځو د تعلیم او د تحصیل ممانعت نه کیږي. هلته دغسې ژمنې وشوې، خو کله چې طالبان کابل ته راغلل په واک سول، بیا اختلافات راغلل، بیا فرمان راغی، تصمیم ونیول سو چې تر امر ثانی پورې، بس دغه د امر ثانی اوس څلورم کال ته داخل سو. دغه اختلافات څنګه رامنځته سول او داسې ویل کیږي چې د طالبانو مشران قیادت مخالف ده؟
ولا زدت فکر کوم من خو زو انجنیر صاحب احمد شاه او حاجی فرید او مطمئن صاحب خو هغه ته دا هیته تقریبا تر 500 نه زیات لاړو او دوی سره هم ډېرې ورځې تېرې کړې. هغه د وروستي ځله مو چې د مولوي صاحب دلاور سره ما او مولوي سرفراز نږدې یوه میاشت تېره کړه او ډېر ګپ شپ مو لګاوه. په خپله مبارک خوله یې وویل چې د ښځو تعلیم د دکتورا پورې موږ درته اطمینان درکوو. او زه خو بیا د انډیوالانو کې هغه غوندې ومه، مهاجور غوندې ومه. دلته مې کابل کې ډېر تبلیغ وکړ او اوس مې عقیده دا ده چې د قطر قیادت، قطر کې چې طالبانو 9 کاله اوسېدلي دي، هغوی مسائل لږ هغه تمدني زاویې نه اسلام فهم په حساب هغوی اکثره چې په قطر کې دي، هغوی بې قطر هم طالبان شته ده چې همدغسې عقیده لري چې د ښځو تعلیم باید آزاد شي. خو زه فکر کوم دې کې پاکستان ډېر هغه طالبان چې پاکستان کې اوسېدلي دي او طالبان دي، دې کې د پاکستاني ملا ریښې زه ډېرې وینم. ځکه د قطر طالبان چې مشران یې زه پېژنم، هغوی خو دنیا پېژني چې په دغسې حساس 1 پېړۍ کې داسې کار او دا دوی چې اوس ډېر مشکلات هم لري، دمدې نه لري. او بیا دا زموږ دا یو نیم نسل، یعنی ښځه خو نیمه د جامعه ده، دوی قبول لکي قبول نه کي، دا نیم نسل ډېر مایوس ده او برناقه یې محروم کړی ده. برناقه د کېدنې د به داسې کېږي لکه د سعودي د ښځې سره برخورد د ملک فیصل د زمانې نه مخکې ډېر جامد د قرون وسطا هغه و. د سعودي ښځې سره برخورد وکړ، اوس راشه ملک سلمان خپله د ترامپ د زوی نه په کې چکې روان ده. که افغانستان کې دغه رقم قل وساتي، د دې نتایج بیا خو عمري نه هر سړی هر کې نه شي پاتې کېدی. هر خو د چا د قراردادو ټیکې ځای نه ده. سبا به داسې یو څوک راغلی چې دا ټولې ښځې به یې په اروپایي شکل باندې خانې کړي. چې ولکه ته خو نن اسلامي شکل وړاندې کړه، ته ولې دا ځوان نسل دې ته مجبور یې چې بالاخره ما اروپایي شکل بیا افغانستان کې راولي؟ او راولي به، هیڅ ناممکنه خبره ده.
مننه. په دې کې شک نشته چې د طالبانو په قیادت کې د طالبانو د غړو ترمنځ د ښځو د تعلیم او د حقوقو په اړه اختلافات شته، خو ګیله خلک دا کوي، وایي چې هغه څوک چې د ښځو د تعلیم طرفدار هم دي، یو خو عباس ستانکزی و مهم د وزارت خارجه چې هغه اوس بهر دی، دا ځینې نور چې دي هغوی وایي غږ نه اوچتوي او تقریبا دا موضوع په یو تابو باندې اوښتې ده.
نه طالب مشران خو دیکھی احتیاط کی خیر اوخو یو نظام فلاس کے لری کی وحدت وساتی منگ خبلم ددی موافق منم داخل نہ بہت من وہی کوشش کی کوشش بے روان کری خو مشکلات شتا در افغانستان کی دیوال جامعہ دا اور تعلیم دے نحاظ نہ دے دغم دیر شاتا جامعہ پندوس کلن جنگ چون شاتا کلا کلیوال زین آغا فاروق اعظم بیچارہ چون مسائل مطرح کرل سره د دې چې طالبانو دوست و لاس کاله مخکې د طالبانو د راتګ نه او چون ای طالبانو ته انتظار وینسته په یو وړه معامله یا سیسته که نو ستانه زای صاحب دا ډیر نور دی منګې نومونه نه اخلو ډیر طالبان خو مونږ چی وینو خو خود دین صحیح پام لري صحیح دا په طالب کې او جناب ای او دا امیر المؤمنین ته مشورې ورکوي امیر المؤمنین د وی د مشورو پابند او اخر به امیر المؤمنین هم په دوی پوشی زه باور لرم چې امیر المؤمنین د دې مشورې په کمبود به یو ورځ پوشی چې دا مشوره ما ته څوک راکوي دا پټه واکې دا خنداری مشوره نو دا دین دا اسلام دا خدا افغانستان دپاره ده د یو ولایت دپاره خو نه ده صحیح ده چې د هلمند و خندهار خان خپلې ښځې مکتب ته نه ورکوي نه دی ورکوي من خو نه وایو چې هغه دې راوباسي خندهار خان خوشحاله دي همداسې دې خوشحاله دي لیکن په ننګرهار او بدخشان دې نه تطبیق کوي ځکه خلک خپله د اسلام نه پام لري داسې نه ده چې دا یوه خبره ده چې موږ اوس د طالب د حکومت نه وویرو یا مراعات وکړو دا خو د دین خبره ده او په دې دین کښې خو ګوره دا به داسې فکر وکړه موږ د داسې دین پیروان یو چې عایشې د یو مطلوب مقبول خلیفه اجراءات دونه په غوسه کړه چې راووته په اوښ سپاره شوه ښځې کردار څوک هغه کوی شي د پیغمبر په کور کښې هغه وخت کښې که د دې ځای ملا وته ولې راووځي ولکه په اوښ سپاره شوه تعامل یې نه کړه او
د جمال جنګ کښې د جمال جنګ کې
جمال په جنګ نوره مدنیه ورسره روانه وه ښځه خو د کردار شی خو نه ده جنګو ته نه تله ښځه که په دې جنګ کښې شکست وخوري مسلمانان به څه کوي خو دا خو ګوره دا ښځه ښځه کردار لري نو زه دا خبره کوم نه غیر د دې نه چې وګورې پیغمبر خپله ورځې مخصوص کړې وې د ښځو د تعلیم دپاره آیاتونه بدلېدل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها څونه ښځه کردار لري پیغمبر ته راغله ورته وویل چې ښه ځواني مې د دې سره تېره شوه اوس د دا خبره کوي هغه سیستم یې بدل کړ پروردګار د آسمانونو نه پورته دا خبره واورېده حضرت عمر ته یوه ښځه ودرېده ورته ویلې چې عمره د خدای نه وویرېږه داسې خبرې وکړې هغه
د مهر په موضوع کې د مهر
هغه ورته ویلې دا رقم توندې خبرې امیر المؤمنین ته کوي حضرت عمر ورته ویلې چاپ شه ته دا ښځه پېژنې دا خوله بنت سلمه ده چې د اوو اسمانو پورته خدای د هغې خبرې اورېدې زه څوک یمه چې نه اورم نو زه دا د ځان زمونږ دین کښې د ښځې کردار او ښځه چې دا ګوره دا ډېره غټه معامله ده دا قرآن شریف چې وایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون دورتم پزله کی څومره تنگه دنیا ده ارزم من پیو مثبت شته ارزم د خزو ده نر خبر شته نو زه دا د مخلوق طبیعت ده یوازې توبی په جوړه ماتیږي دند از مخبرم فلسفه ده چې د انسان یوازې توب نه ډېر خسته کیږي یوازې توب په جوړه ماتیږي هر شی چې طبیعت کې ده دا یوازې ده مخلوق یوازې مشکله ده دا خدای نه ده
مننه مننه ځینې نور هغه دي اقدامات هم سوي دي مثلا د ښځې غږ عورت ګڼل او په عمومي مجالسو کې په غږ باندې بندیز لګول یا مثلا چې کله نطاقه په تلویزیون راښکاره سي د هغې مخ ټول پټول تناسترګې ښکارول دا څه شرعي تفسیر لري
داسې دي چې دا په جنګ کښې تربیه شوي دي دا چې د پاسه امیر المؤمنین او هغه مخلص خلق یو تجدید نظر ونه کی دوی اوس د جنگ نه خلاص ول او همدغه شانو کې خکانه ته دا شانو کې چاله همدې شانو کې عرب ورځ یو خبره پاسي عرب ورځ دا دین خو من خو په څلور مذاهب باندې مسلمان یم. دا دین خو یو عام دین ده، دونه د یو تنګول نه دی پکار. صحیح ده علما به اختلاف لري، د پیغمبر په وخت کې ابو ذر لزلی حکومت یو غوښته، یو وظیفه یې غوښته، پیغمبر ور نکړه، ځکه هغه پوهېده چې دا لږ تند سړی ده، د دې نه زیاتی کېږي. او هغه ته یې وویل چې ابو ذر د دې نو داسې دي چې طالبان ټوله جنګي ډله ده، په دې کې د اخوندان هم داخل شول، د دې بل قسم نشته. هره ورځ وهلکه امر بالمعروف راشه دلته وګوره چې څوک چاته کنځا کوي، نصیحت ورته وکړه چې کنځلو نه جنگ پېښېږي، دښمني پېښېږي، د خلکو ادبیات اصلاح کړه، د راشه درشه د ودونو اصلاح کړه. دا خو نه دي پکار چې اوس د افغانستان جامعه من پټه یو کې زنانه هغه راوړي، ټول ځانیم نورستان و نیم کنال ټول زنانه کار کوي. دا نه خبرې راایستل نه دي پکار، نه دي پکار.
استاد داسې د امیدواری څراغ سته چې پانتونونه او لیسې به بیا د نجونو مخ پرانستل سي؟
زه داسې امیدوارم، ما خو چې د اخر شپږ میاشتې کې د امیرالمؤمنین د لنډې لنډې خبرې طالبان شي څه نوښتونه مې پکې ولیدل. فکر کوم چې دې پسرلي ته به امیرالمؤمنین اخر دغه مخالفین و چې په امارت کې د دې تنګ نظر سره مخالف دي، د هغوی خبرې به واوري. زه علامه وینم، داسې ښکاري د امیرالمؤمنین د لنډې لنډې خبرې وروسته مې چې نرمش پکې وینم، نرمش پکې وینم. او زموږ د امیرالمؤمنین نه خواهش داده چې ته د افغانستان د خلکو ټول ملایان ده وغواړه. طالب ملا باندې خلک باور نه کوي، ګوره د یو تنظیم ملا نه ده، د ټولو تنظیمو ملایان ده وغواړه، د ټولو ولایاتو قومونو، او بلکې دا د عالم اسلام خبره ده. دا د مصر نه یې راوغواړه، د همدې پاکستان نه یې راوغواړه چې دوی خپله ملایان په جمهوریت کښې هم شامل دي، ښځې په پوهنتونو کښې هم وایي، او زموږ خلکو ته پټ پټ وایي چې ښځه داسې ده، او زموږ سر هم اوچت کړ. دا پاکستاني ملایانو هم ډېر خرابه، خپله لور یې پوهنتون وایي، او دلته په قندهار کښې ملا غوا کښې وایي زموږ هم سرونه اوچت کړ. زموږ د څه شي سر تا موږ اوچت کړ؟
استاد، د مرکې په پای کې د ښځو او د نجونو د تعلیم په هکله که خویندو او میندو ته کوم پیغام لري؟ مهرباني.
خویندو میندو ته خو هم دا پیغام لرم چې کله کله خو سړی په شخصي ژوند کښې هم وچکۍ ته به راځي، مورخه راځي، سړی پرهیز کوي، داسې خو نه کوي چې بد پرهیزي کوي. دوی باید صبر وکړي، دا اروپا ته چې تښتېدلي دا ډېرې چټیات چټیات وایي، ښه کار نه ده. ګورې دا اوس چې دا د امارت اسلامي هېڅ کار نه وي کړی، دا یاغي ښځې د جمهوریت په کور کښې کړې، دې سپینګیرو به ایله چا ایڅکلی، ایله به یې دمه تازه شوي دي. خو دوی خو به بازار ته وتې بولاني به یې خوړل، هغه سپینګیری خوسرې، هغه سپینګیری خواښې. ولی چې د طالبانو نظام خو ډېر ښځه د افغانستان زنانه ته خو یې ډېر وقار و هغه مرکه، دغه یو اړخ یې ده، دې کښې دې صبر وکړي، مبارزه موږ هم کوو، دوی دې هم وکړي. داسې نه کوي چې د ټول نظام سره دښمن شي، د اسلام سره. زه یې وینم اروپا کښې چې تللي دي، دومره اندازې ته عکس العمل ښيي. او ته افغان یې، ته مسلمان یې، ته شرمېږي نه. موږ د کمونیزم سره اتیا فصلو کښې موږ د ناموس په خاطر کمونیزم هغه کړ، خو اقتصادي لحاظ خو کمونیزم څه مثبت اړخونه هم درلودل. موږ خو په تا باندې دا دوه میلیونه هغه ورکړل دا مجاهدینو نه. ته پوښتنه وکړه په خدای، اتیا فصلو کښې د ناموس خبره ورسره وه. نو دوی باید چې زه افغان یم، نارینه خو ته هم د موږ افغان لور یې، صحیح ده. دا تعلیم خو به پرې اصلاح کړو، نور خو حجاب ډېر ضرور ده. نو داسې نه دي پکار، نور خو یې مثبت کارونه کړي دي. دا اوس د آبادۍ کښې لیلان مصروف دي، خو د ښځو په معامله کښې موږ هم د ښځو سره ولاړ یو، پرې شرمېږو نه. او بندي کوي کار هم کوي، او په هر صورت امارت سره او د اسلام سره دښمني نه ده پکار. د دې خاصې خبرې سره صحیح ده، موږ ټول مخالف یو.
مننه آغلی مالیار او آغلی زیار، د استاد مزمل خبرې مو واورېدې.
د دو خبرو پاکله ستاسو تبصره لمړی اغلی مالیار مهرباني
مننه کوربدان مزمل صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې هغه څه چې په شریعت او په اسلام او زموږ په افغاني کلتور باندې برابرې خبرې دي د اسلام په تاریخ کې عالم ښوونکي طبیب او ټولنیز فعال وجود درلود افغانان د اسلام په تاریخ کې مسلمان ښاروال وجود درلودل چې په ښار کې به ګرځېدل او حتی قمچینې په لاس کې و چا چې به یعنې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصول تطبیق کول یا د دین البته سره انکار نشي کولای چې ښځو د اسلام مقدس دین په پراختیا کې ډېر لوی رول لوبولای دی او داسې خو کوم څه چې ورته مزامل صاحب اشاره وکړه بالکل سمه ویل دغه څه چې فعلاً وجود لري دغه حالت چې په افغان ښځو باندې حاکم دی په یو ډول د اسلام مقدس دین دوی ته دښمن معرفي کړی ده چې دا یعنی دوی په وجود کې دا عقده د یوې لحاظه کې د نارینه په مقابل کې پیدا کی یعنی یو څه رواني ستونزې ایجادوي دا او ایجاد کړي دي د خپل ځان نه د دې په خاطر باندې ورته نفرت پیدا شوی ده چې دوی د ښځې دي که ښځې نه وای نو ولې به په باندې مکتب یا د زده کړو یا د کار امکانات محدود دي دلته بل خوانه چې دا کار په باندې نارینه وکړي دا نارینه د کوم نوم د اسلام اسلامي په اصطلاح د اسلامي نظام د چتر لاندې په باندې دا محدودیتونه وازه شوې دي نو دا طبیعي ده چې منفي اثر لري البته چې په تیر کال ما د شیخ عبدالاور سره وکتل شیخ عبدالاور ډېر یو روښانه شخصیت دی او د ما دا پوښتنه مې ترې وکړه چې شیخ عبدالاور ته خو دغه څه ویلي وو اولې او د ما ته چې دا زما خبره نه وه دا د امارت پالیسي وه او دغه څه چې د پالیسی واغه سم ویلی دي نو اما اوس ورته دا دلیل نه درلود چې ولې اوس دا کوانتي وتر ولې دا حالت کې دا رقم منفي تغییر راغی
ډیره ډیره مننه اغلی مالیار استاد زیار د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی ستاسو تبصره هم غواړم د استاد مزمل په خبرو مهرباني وکړئ
بیا هم سلامونه استاد صاحب ډیر کولې به هله دې خبرې وکولې خو زما ورته ځواب په یو نظم کې وایم چې ما خپل زه خو هم انسان یم ذکر مې د ژوند هیله تل مې ویروي ولې نن دې ورسته یو راځه بیا مکتب ته مدرومه زه خو هم انسان یم تا په تیر ژوندون غواړم غواړم آزاد شم زواره تر اسمانه شم مکی پولادی لرم ازم مرمری لرم زه خو هم انسان یم نه چېرته خندلی شم نه چېرته ژړلی شم نه مې خپل نظر چېرته ویلی شم یوه خبره زده لرې چوپ شه کنه وژنم دی زه خو هم انسان یم ولې مې پر مخ وهلې ما وجود هم درد کوي زه خو خاورې نه یمه پوزه مې پرې کوي ولې سترګې مې تړې ولې زه خو هم انسان یم د مکتب دروازه مې تل درته تړې ولې زه دې هم خورکۍ یم ستا په څېر پتمنه یم ستا ستره هنداره یم ستا د ژوند ملګري یم زه خو هم انسانه یم په ما چې بې باوره شي ستا په غیرت هم شک دی ستا وجود کې زما وینه ما خو هم روزلی ستا د پګړۍ خیال ساتم زه خو ملاله یمه زه خو هم نازو یمه زه هم خدیجه یم او زه هم فاطمه یمه ولره باور پر ما زه خو هم انسانه یم کاش چې وزردار وای کاش چې زمرغی وما چیرته لارې الوتلی وای ستا له دې ظلمونو چیرته لارې ورکه شوې وای زه خو هم انسانه یم ای زه چې بې سواده شم ته به هم عالم نه شي سیالانو کې به سیال نه شي مینې ته به نه وایي منځ کې به جنګېږئ تل په وینو به لمبېږئ تل زه خو هم انسانه یم
ډېره ډېره مننه اغلی زیار صاحب ډېره مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی هلمن یو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې موهلې ژوندۍ وساتل شي زه په پای کې ل خپل ګرانو میلمنو سرنوال صاحب او د نجونو د تعلیم فعال زرکه مالیار صاحب څخه مننه کوم د خوځي استاد او شاعر فرزانه زیار صاحب څخه مننه کوم او د غراز د پانتون استاد او تاریخ پو استاد زیار څخه استاد مزمل څخه مننه کوم چې موږ سره مرکه وکړه د داز مو حق د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو بریالي او سوکاله اوسئ.